د مشال رادیوي مجله. د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو، نجیب عامر یم او تاسو ته په یو تازه ګڼه کې هرکلی وایم. دا اونۍ له غزل مومن صاحب سره خبرې کوو. غزل مومن صاحب لکه څنګه چې له نوم نه ښکاري د مومندو دی، او له تیرو ډیرو ښایسته کلونو نه په پښتو ژبه خوږه شاعري کوي. د هغه په شعر او ژوند او کار باندې له نوموړي سره خبرې اترې کوو. نو تاسو ته بلنه درکوم چې د خبرونه واوري او د غزل مومن صاحب له افکارو نه به خبر شي. نو ورزو پېښور ته د واتس اپ لار غزل مومن صاحب برسرۍ او هغوی نه د هغوی د ژوند او کار په اړه پوښتنې کوو. غزل مومن صاحب، تاسو خو له ډیر وخت نه د پښتو ادب خدمت کوئ، نو تر اوسه مو څومره شاعري کړې ده؟ او که زمونږ اوریدونکو ته دا ووایي چې چاپ او ناچاپ آثار مو څومره دي؟
اول خو نجیب عامر صاحب، تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې، پیرزونه، احترام، امید دی چې ټول به ښه او د صحت په خوندورو جامو کې به یې. خوشحاله شوم تاسو سره په دویم ځل باندې خبرې کوم، ستاسو د مینوالو سره، ستاسو د اوریدونکو سره. ټولو ته دي سلامونه او نیکې هیلې وي. تاسو پوښتنه وکړله چې ډیر وخت نه پښتو ادب ته خدمت کوئ، نو خدمت خو زه به څه ویم، شاید پوهان به دا په خدمت کې شماري که به نه شماري. بهرحال دا خو زموږ هغه احساسات دي چې په دغه احساس باندې موږ ژوندي یو، د خپل ژوند لپاره لګیا یو، څه هلې ځلې کوو، شعر لیکو. نو کتابونه خو دا وخت کتاب زما نه دی چاپ، بلکې چاپ ته نږدې کوشش کوم چې یو کتاب اوس د ملګرو په غوښتنه باندې. زه اصلا د مومند ادبی ټولنې د یو ادبی ټولنې غړی یم چې ډیره د پوهان او په معیار پوره ټولنه ده. نو موږ اکثر داسې کوو، اوس خو په زبدم چې پښتنو کې د کتاب د چاپ کېدو د یو داسې رواج دی چې څوک د معیار چې کوم هغه دغه دی څه ورته وایي، چې کوم د معیار هغه پیمانه ده، نو هغې ته ډېر کم خلک ورسیږي. او مخکې د دې نه چې دغه د معیار پیمانې ته ځان ورسوي کتاب چاپ کې، نو مخکې د دې نه څه جذباتي څه لیکل را جمع کړي او د هغې نه شاعري شاعرانو ورته ورکړي او څه کتاب څو پاڼې کتاب ته جوړ کړي. زموږ بدنصیبی دا هم ده چې کوم داسې اداره نشته دی چې زموږ د پښتو د کتاب معیار وګوري چې دا د چاپ کېدو د معیار دی او که نه. بهرحال دغه اوږد باس دی، دغه نه به را تیر شمه، خبر به په خپل کتاب وکړمه. نو د دغه ملګرو اوس د اجازه ده، د اوسه پورې د هغوی اجازه نه وه. زما د خپلې د ټولنې د ملګرو د مومند ادبي ټولنې د هغې پوهانو د هغې عالمانو اوس دا اجازه راکړه ده چې ته دې کتاب چاپ کړي. نو د هغې دپاره لګیا یم، څه هلې ځلې مې شروع کړي دي، خپل انتخاب مې څه نا څه را جمع کړی دی. نو امید دی چې په لږ وخت کې به دوه درې څلور میاشتې کې به انشاءالله زما کتاب زما د اوریدونکو تر لاسونو راشي.
مننه غزل مومن صاحب. د نن دور ځوانان او پیغلې خپل شاعري له کتاب نه زیاته په سوشل میډیا باندې خپروي، تاسو دې کار ته څنګه ګورئ؟
او بالکل عامر صاحب، د نن دور شاعران چې کم دی د کتاب نه زیات په سوشل میډیا باندې فوکس کوي، مطلب بغیر ته نظر ډیر زیات لري. نو اقدام خو بد نه دی، ځکه چې میډیا هم د دې دور د رابطو یو ډیره ښه او معیاري ذریعه ده. خو دې یو زه به دا وایم چې یو بدعت دا را پیدا کړه، یو قباحت یا غلط عادت یې دا را پیدا کړه چې هر سړی په خپله کوټه کې یا په خپل د ملاستې په کټ کې سولی کې او د خپلې خوښې مالک ته هغه پوسټ کې. نو سمرګري دار چا داسې چې واوا ورته وشي، هغوی ته ډېر کمنټونه لایکونه راشي، نو بد اغیز په سړي باندې دا وشي چې سړی وګڼي چې زه یو لوی معیاري سړی یم، یو لوی معیاري شاعر یم، پوه یم، نو خلک یې د ټولنې نه لرې ساتلی دی. دغه د ټولنې نه لرې کیدل دا یو ډیر منفي اثر دی په پښتنو شاعرانو باندې، او دغې نتیجه هم دا کیدای شي چې د پښتو شاعري ډیره زیاته شوه، خو د پښتو د شاعرۍ معیار ډیر بې انتهایي راولویده. نو د دغه معیار رالویدل زه خو هم چې دا د سوشل میډیا یو ګناه ګڼمه. الله دې وکړي چې تاسو راسره متفق یې بیا هم، نو زما خپل دغه نظر دی.
غزل مومن صاحب، د شاعرۍ معیار څنګه لوړ ساتلی شو؟ ریاضت به کوو، مطالعه به ډیره کوو، څه نورې لارې چارې هم لري، تاسو ته څه لار ګودر معلومه ده؟ نو که تاسو زموږ اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړئ.
اوس که موږ د شاعرۍ معیار برقرار ساتو، نو د هغې دپاره اول به زه دا ویم چې د ډېرې مطالعې ضرورت دی او د معیاري مطالعې ضرورت دی. د مخکې له دې نه چې سړی مطالعه شروع کړي، سړی سټڈی شروع کړي، نو داسې یو نگران په ځان مقررول غواړي چې داسې یو سړی یو داسې پوه څوکي چې د هغوی په نگرانۍ کې دا مطالعه وکړي. که یو اجنبي سړی نوی سړی راشي، هغه وایي چې زه مطالعه کوم، دا به څه مطالعه کوي او مطالعه به د کوم ځای نه شروع کوي، په کوم ځای به ختموي، د مطالعې طریقه څه ده. داسې خو نه کیږي چې یو سړی دې هر کتاب رخلي، هغه دې سټڈی کوي او دا دې ځان ته پوهه وایي یا دې ځان ته دې مطالعو په وساطت باندې عالم وایي، داسې نه شي کېدی. یار په دې باندې دا خپل معیار هغه اوچت کړي، د معیار لیول مطالعه هم د یو چا په نگرانۍ کې کول دا یو ښه عادت دی. ځکه چې کوم پوهان دي، نو هغوی که یو سړي ته د مطالعې معیار کېږي، نو په ځای د دې چې یو سړی نه پوهیږي هغه په خپل شوق باندې مطالعه کوي، نو هغسې به ونه کړی شي څنګه چې ده ته د مطالعې ضرورت دی. نو ریاضت مخکې د مطالعې نه پکار دی، او بیا مطالعه هم د دغه ریاضت په سوري باندې کول پکار دی. او چې یو سړی د کوم فن سره، مطلب د کوم جنس ته شاعرۍ سره زیاته مینه لري، مطلب یو سړی په غزل پوهیږي، یو سړی په چاربې ته پوهیږي، یو سړی په بل څه شي باندې پوهیږي، پکار ده چې بیا که چېرته شاعري مطالعه کوي، نو اول دې دغه مطالعه وکړي. له دې نه علاوه د شاعرۍ دپاره ضروري دا نه ده چې خامخا دي څوک شاعري مطالعه وکړي، نور هم دې ته ډېر سټڈی ضرورت دی، د ډېر سټڈی ضرورت دی پکې خانه. ځکه چې شاعري خو زه به دا ویم چې دې وخت کې که غزل یاد او که داسې نور صنفونه مونږ رخلو، نو هغې پخوا وخت کې داسې وو، یو وخت کې چې مطلب غزل د چا خبره چې فقط د شوخو شعرونو نوم و، یا چاربې ته دغسې په یو شوخ واقعه باندې، یا د دې نه علاوه د چا هغه داخلي واردات په هغې باندې د لیکل شوو څیزونو نومونه و. اوس خو حالات بدل شو، غزل بل رنګ خپل که، چاربیت خپل رنګ بل رنګ خپل که، دغسې نور صنفونو، نو پکار داره چې خورا وره مطالعه وشي، او د دغه مطالعې په وساطت باندې به سړی یو ښه معیاري شاعر چې کوم دی هغه همدغه رنګ برقرار پاتې کیږي.
مننه غزل مومن صاحب. یوه پوښتنه مې بل هم ذهن ته راځي، او هغه دا چې له شعر نه بغیر ژوند کولی شي. ما خو اوریدلی دي چې لکه مایی چې د اوبو نه بغیر ژوند نشي کولی، همداسې په رښتینې معنا چې کوم شاعران وي هغوی له شعر نه بغیر ژوند نشي کولی، ستاسو څه صورت حال دی؟
له شعر نه بغیر ژوند کول خو که زه خپله خبره وکړم، نو زما دپاره خو ډیر ګران دی. ځکه چې زه کله کله ملګرو ته وایم چې الله مکه که چېرته زه شاعر نه وې، نو زه به په دې خپله معاشره کې یو لوی بدنام سړی وې. ځکه جنګونه به مې هم زیات کولی، بد اخلاقینې به مې هم زیاتې کولی. وجه دا وه چې که ما څه چېرته همدا احساس وي چې دا کوم اوس ما سره دی، نو ماته به دا ټول خلک غلط ښکاره کېدی، او په دغه احساس په ما سره بله کومه ذریعه نه وي چې زه خپل احساسات کنټرول کړمه. نو احساسات به مې په ژبه باندې وتلی، یا په لاسونو باندې، یا په پښو باندې، نو هغې به په نتیجه کې دغه نتیجه به راوړلې، دغه ثمره به راوړلې چې ما به خامخا په دې معاشره کې بد اخلاقي کولی. که مې ته چې بد اخلاقي ویلی شي، بس بد اخلاقي به ورته وایي. بهرحال بیا هم نو زما د دې خبرې مقصد دا دی چې زه که خپل ژوند واخلم، نو زه د شعر نه بغیر ژوند نشم کولی. هغه څه چې زی په خپل وجود کې نشم ځایولې، په خپل زړه کې نشم ځایولې، چې زما زړه خوري، زما وجود خوري، زما دماغ خوري، نو شعر زما یو داسې مددگار ملګری دی چې زه همدغه غم او همدغه زه به دا ویم چې همدغه څه چې زما زړه خوري، زما دماغ خوري، هغه زه په شعرونو کې په څو کرخو کې چې کوم دی هغه د پاڼې په زړه باندې ورکېښودلی شم، د کاغذ په زړه باندې ورکېښودلی شم، د خپل زړه بوج هغه راوباسم او د یو کاغذ په زړه باندې ورکېده مالته سنبال کړم. زما دپاره خو د شاعرۍ نه بغیر ژوند کول ډیر زیات ناممکن دي، او د نورو خلکو دار چې خپل احساسات دي، بهرحال بیا هم خو شاعري به زه دا وایم چې د یو کامیاب ژوند دپاره شاعري ډیره ضروري ده.
مننه غزل مومن صاحب. درته وایي چې شعر او موسیقي د ټولنې د تربیت لپاره څنګه کارولی شو؟
شعر او موسیقي د ټولنې تربیت لپاره کارولی هم شو، او زه به دا وایم چې د ټولنې تربیت لپاره دا ډیر اهم پوینټ یا هر اهم جز هم دی، ځکه چې شعر یا موسیقي به ویمه، شعر بالخصوص چې دا د امن نوم دی. کم خلک چې شعر لیکلی شي نو هغه په ټوپک ډز نشي کولی، کم خلک چې شعر لیکلی شي نو هغوی کې دومره زړه نشته دی چې هغه دې قتل وکړي، کم خلک چې شعر لیکلی شي نو هغه ضرور په ناحقه باندې چا سره جګړه نشي کولی، ولې چې دا هغه دومره احساسات دي چې هغه احساساتو دا په خپل وجود کې دومره تړلی چې هغه دې ته نه اوزګار چې یاره بار هم څوک څه وایي، بار هم د چا څه کارونه دي، یا بار هم څوک چې کوم دی هغه داسې څه کوي چې هغوی سره څه خبرې په کار دي. نو زه دا وایم چې شعر د ټولنې تربیت لپاره د خپل وجود نه، د خپل ځان نه راواخله، تر ټولو اوسیدونکو پورې زنده خلک چې څومره دي، نو د دې ټولو تربیت د ټولو نخه چې کوم دی هغه په شعر باندې کیدلی شي. که په شعر باندې موږ تربیت نه کوو، یا په وعظ او نصیحت باندې موږ تربیت نه کوو، د دې نه ورپسې لار چې کوم دا هغه د تشدد ده، نو د تشدد په حق کې هو موږ یې نه، نو موږ ویلی شو دا چې بالکل شعر او موسیقي د ټولنې تربیت لپاره د ټولو نه هم لاره ده.
ډیره زیاته مننه محترم غزل مومن صاحب. دمرت وایي چې نن سبا خو ډیر ادبي ټولنې فعال دي د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې، نو درته وایي چې دغه ادبي ټولنې څومره ژوندۍ دي او د دې اغیز په شاعرانو باندې څومره جوت دی، دا اغیز منفي دی که مثبت دی؟ تاسو د دغو ادبي جرګو هلو ځلو ته څنګه ګورئ؟
ادبی ټولنې خو حتی الامکان ژوندۍ دي څه ناڅه، خو البته هغه سر رسوخ یې نه دی پاتې کوم چې په کارو کومو چې موږ ته مشرانو په میراث کې پریښی وو، کومو چې پوهانو په میراث کې پریښی وو، ځکه چې دا مخکې موږ خبره وکړله دا زمانه چې کوم دغه د سوشل میډیا ده، نو سوشل میډیا هم داسې یو زه به ویم چې یو ړنده سترګه ده چې کله کله داسې یو سړی روچت کړي چې هغه په دې باندې روچت کړي چې هغه هیڅ معیار نه لري، یعنی د هغه معیار دی چې هغه معیار نه لري، ځکه چې موږ ولیدل کله کله داسې خلک روچت کړي چې هغه مطلب زه به دا وایم چې نه هنرمند دي، نه د هنر پوهه، یا نه هنر پیژني هم نه، خو بس بیډي په داسې یو کم پوینټ باندې روچت کی چې هغه یا د مزاخی او یا بل کم وارداتی، بهرحال تاسو پوهیږئ په دې خبره، اوریدونکي هم په دې خبره پوه دي. نو ټولنې چې کوم دي هغه تر ډیره حده زه به دا وایم چې څنګه چې په کار ژوندۍ وي هغسې نه دي، بلکې زموږ نه ډیر حده پورې مړې شوي دي، او د دې منفي اثر دا دی لکه څنګه چې موږ مخکې خبره وکړله چې په شاعرانو کې معیار ختم شو. شعر په نامه شعر خو دی، خو تاریخ چې موږ ته کوم شعر پاتې کوي نو هغه ډېر کم دی، ځکه چې که موږ وګورو د رحمان بابا په دور کې بلا شاعرانو، خو تاریخ موږ ته رحمان بابا ښیي، دغرنګې د خوشحال بابا په دور کې بلا شاعرانو، خو تاریخ موږ ته خوشحال ښیي، دغرنګې د دین علاوه د بابای غزل چې کوم دی د هغه په دور کې بلا شاعرانو، خو تاریخ موږ ته صرف دغه ښیي، دغه یو سړی راته ژوندی پاتې کوي. نو که موږ په دغه مناسبت باندې یا په دغه سترګو باندې اوس دی ټولنو ته وګورو او په دې باندې منفي او مثبت اثر ته وګورو، نو موږ دا ضرور ویلی شو چې د پښتو شاعري خو کیږي ډیره اوس په دې وخت کې. خو زه به دا وایم چې هر دویم دریم سړی شاعر دی، ریاض تسنیم دی الله وبخښي، هغه به ویل پخوا به چې د کاڼی اوچت که لاندې به تی دوه شاعرانو، اوس پرې دوه د پاسه ناست دي او درې څلور ترې لاندې دي. بهرحال خو خبره مې دا کوله چې منفي اثر اوس په دې وخت کې د سوشل میډیا د وجه ډیر زیات په پښتو شعر باندې راغلی او د ټولنو هغه ژوندۍ نه پاتې کیدل څنګه چې پکارو. نو دا هم د سوشل میډیا زه به دا ویم چې د دې پکې ګناه زیاته ده. بهرحال خو خلاصه مې د خبرې دا ده چې ادبي ټولنې چې کوم دي هغه په شاعرانو ډیر مثبت اثر غورځوي، خو کله چې شاعران دغه ادب او دغه تنقید او دغه پوهانو د دغې د سوري لاندې څه وخت تیر کړي، دغو سره وګپ وګه پاتې شي یا د دغو په ریاضت کې پاتې شي.
مننه غزل مومن صاحب، خبرې خو مو ډېرې خوندورې دي. نو اوس که راته د خپل شاعرۍ نه یو څه واوروئ، خوند به وکړي، زموږ د اورېدونکي به مزه ترې واخلي.
نه غنیم مات دی نه په سرو وینو د رنګه توره، نه غنیم مات دی نه په سرو وینو د رنګه توره، بیا نو تا څنګه ماته راوړله له جنګه توره. زه سراسر ښکلی وطن ښکلی موسم هم ښکلی، زه سراسر ښکلی وطن ښکلی موسم هم ښکلی، خو زما غاړې ته زړنده د بدرنګه توره. زرکی زه ستا په ښایست هیڅ تبصره نه کومه، خو په خولګۍ کې دې سنبال ایښي زنګه توره. زه به در وړمه د قلم تیره خونکاره سوکه، زه به در وړمه د قلم تیره خونکاره سوکه، ته که راوړې نو ځان سره راوړه فیرنګه توره. غزله څه په هنر ووایي د جنگ فضایل، غزله څه په هنر ووایي د جنگ فضایل، نه وایي دا چې غورځوي دي له ګړنګه توره. څو شعرونه نور دي چې په لاس کې زړه وړمه، په سترګو کې دنیا راوړمه، په لاس کې زړه وړمه په سترګو کې دنیا راوړمه، د خپل قامت په اوږو ساندې ساندې سا راوړمه، او اوس په یو څو چغې پر بندو دروازو وخم، اوس په یو څو چغې په بندو دروازو وخم، بیا که فرهاد شومه دا غرونه به په شا راوړمه، او د ښکلو خاره نازنینو هسې رنګ وخلی، د ښکلو خاره نازنینو هسې رنګ وخلی، ګنی زه زړه صفا له هر اشتها راوړمه، او د ژوند خبره ده له زنې هر بشر نیسمه، د ژوند خبره ده له زنې هر بشر نیسمه، نه توره وړمه او نه سر د اژدها راوړمه، د ژوند خبره ده له زنې هر بشر نیسمه، نه توره وړمه او نه سر له اژدها راوړمه، څو دانې اوښکې د غزل په تماشبینو ویشم، څو دانې اوښکې د غزل په تماشبینو ویشم، زه دغه درد د څو لفظونو پر رضا راوړمه. څو شعرونه نور دي چې غرونه څه نه وایي او ستوري څه بیخي نه وایي، غرونه څه نه وایي او ستوري څه بیخي نه وایي، ما ته سپین سترګې هوا حال د ورک لالي نه وایي، ستا مخ بستایم د خپل ما زړه به څه نه وایمه، ستا مخ بستایم د خپل ما زړه به څه نه وایمه، ځینې خطونه چاته څوک تر خیری نه وایي. او د نوحګرو قافلو سره مو ژوند روان دی، زړونه مو وایي خو سندرې مو تندي نه وایي. او د پښو زخمونه زه د خپل وجود نه هم پټوم، د پښو زخمونه زه د خپل وجود نه هم پټوم، په دې ځنګل کې څوک حالونه د زړګي نه وایي. او غزل به مړ شي خو دا قام زوال له نه ورکوي، غزل به مړ شي خو دا قام زوال له نه ورکوي، غزل به ګم شي خو په دې ژبه هندي نه وایي.
ډیره مننه غزل مومن صاحب، که درته ممکنه وي یو بل غزل هم زموږ اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
د ډار په خار کې ګویا خوله په کرایه هم نه وه، د غرونو غرونو وجودونو بسایه هم نه وه، او د خدای له ویرې مو نازکو ته لاس نه اچوه، د خدای له ویرې مو نازکو ته لاس نه اچوه، ګنی د ښکلو دومره ډیره سرسایه هم نه وه. او څه زړونه مات وو، څه کاروان د سفر نه وو عادت، څه زړونه مات وو، څه کاروان د سفر نه وو عادت، یعنی تیاره هم وه، په ګاډي کې پایه هم نه وه، او اوښکې دې کرخې د رنجو له سترګو ماتې کړلې، زما د نه راتلو خبره نمایه هم نه وه. او ماته تسنیم میراث کې پریښی و هنر د غزل، ماته تسنیم میراث کې پریښی و هنر د غزل، ګنې زما داسې ممتازه پرایه هم نه وه.
واه واه، ډیره زیاته مننه د غزل مومن صاحب چې خپله شاعري تاسو ته وړاندې کوله. غزل مومن صاحب ډیره زیاته مننه چې موږ له مو وخت راکه او په دې خپرونه کې مر سره برخه واخیسته.
نجیب امیر صاحب ستاسو زیاته مننه چې ما له مو په دغه ښکلي او ګلورین پروګرام کې مقرره کړله. د اوریدونکو هم زیاته مننه چې ما او تاسو یې واورېدلو، بلکې زه یې واورېدم. الله دې وکړي چې دغه ملاقاتونه زموږ بار بار وشي تر بل ملاقاته پورې. په الله دې سپارمه ټولو ملګرو ته نیکې هیلې، او بیا یو ځل سلامونه ټول راته ژوندي اوسئ، د امن په کالو باندې ښایسته اوسئ، خوشحاله اوسئ. الله مو ښه او د راحت نه ډک ژوند نصیب کا. جزاک الله.
درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې د مشال رډیوي مجلې ته غوږ وئ. له همدې سره به دا ګڼه تړو، او بل اونۍ به د نو او نورو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې یو. تر هغې د ځان ډیر ډیر خیال ساتئ. خدای پامان.
لختار 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 زار دیشم لری لکلخت و د تور پی کی مرمنی مور دی وڑندا شا او چپتاو براوڑی نا و د تور پی کی مرمنی پسنگ سنگراوا و د تور پی کی مرمنی پسنگ سنگراوا
مد تور پی کی میر